د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی بدا نند اتوار وسط وزران لسم کال دا جون دویم نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمه، او په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لس بجې دي. د ریوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعات به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول سرټکی
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدو کاته کړي. نوموړی به په خپل 14 ورځنی سفر کې قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هم ځي. یو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستان نے بیا خاص طور باندې امریکہ تعاون غواړي. په دې اخري چې کوم د ملاقاتونه شوې دي په هغه کې زیات پرمختګ نه شو.
د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین د خړکمر پیخي پلټنه د پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. په خبر کې احتجاجي ناستې ته پښتین ویلي حکومت لاول د ترهګر په نوم خلک وجني بیا معاوضه ورکړي. هغه زیاته کړه تر څو انصاف نه شوي په خبر پر لګوه جاری دی.
فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیشن با جوڑ کو عدالتی اغاد تفتیش با کی ایغی پا بنیاد دے یو ایف آئی آر درشی.
او امریکا د خپل ویزو لپاره نوی شرطونه لګولې. وای ویزا غوښتونکي به د ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو، ایمیلونو او ټلیفونونو معلومات هم ورکوي.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د جورجاډي لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته سفر کړی او هلته د بهرنیو چارو په وزارت کې د پلاو په کچه خبرې کړې. نوموړی به له اعلی رتبه ولسی او پوجي چارواکو سره هم په اسلام آباد کې ملاقاتونه کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د 14 ورځو په سفر دی او په دې ترڅ کې به قطر ته هم ځي چې طالبانو سره د خبرو اترو بل پړاو شروع کړي. پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د دوی په هڅو پیل سی وی دی. د بهرنیو چارو د دفتر ویاند محمد فیصل ویلی د خلیلزاد له پلاوی سره په خبرو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل ژمنتیا تکرار کړې ده او ویلی دی چې شکیلې غاړې دي د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره له دې موقع څخه ګټه واخلي. زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره د مخامخ خبرو شپږ پړاو تر سره کړی دی.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی دی د خړکمر د پیښې د تحقیقاتو په ځای حکومت د ولس نه د دروغو بیانونه ریکارډ کوي چې هدف یې د علي وزیر او محسن داوړ د همیشه د پاره ګیرول دي. هغه ویل چې حکومت فوز او صوبایي حکومت د زخمیانو نه او د هغوی د خپلوانو نه یا د شهیدانو د کورنۍ نه په لاول ځل په چل ول بیانونه اخلي چې دا غلطي د علي وزیر او د محسن داوړ ثابت کړي. د منظور پښتین په یو مرکه کې وی او ای ډی وته ویل چې ټوله دنیا د خړکمر په پیښه باندې وجړېدل او غندنه وکړه، خو د تحریک انصاف حکومت د دې پیښې د پټولو کوشش کوي. منظور پښتین وایي چې که څه هم دوی د بیانونو غستلو کوشش کوي خو څوک به ورته تیار نشي. هغه ویل د دې پیښې د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړ شي او د دې پیښې تحقیقات دی وکړي شي. هغه زیاته کړه چا چې ډزې کړې دي هغه خلک او خلک یې وجلې دي ودینول شي. منظور پښتین اګواخ کړي مونږ با په خبر کې پر لته اخی کوو تر سوچي انصاف نه شوي. ملخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د خالی شنبه پوره اعلان کړي چې د خړکمر په فوزي چک پوسټ رامنځته شوی پیخه کې وجل شوی تن تبا 15 لک روپۍ او جوبل تبا 1 لک روپۍ مالی مرسته ورکړي. خو په یاد حکومتي اعلان پښتنې راولاړې شوې دي چې که د خړکمر په چک پوسټ د پیخي په اړوند ویل شوی وو چې برید کوونکي په وجل شوی، نو اوس د حکومت دغه اعلان دا منل نه دي چې ریاست د پیخي قصوروار دی. په سوشل میډیا داسې پښتنې هم کیږي چې په فوزي چک پوسټ په فوز برید کوونکو ته مالی مرستې ولې ورکول کیږي. دغه خلکو ته خو ترهګر ویل شوی وو.
د بيدرکه بلوچ لپاره مبارزه کوونکې تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ ویل دي چې د اختر په ورځ به د ورکو بلوچانو د رامندنې لپاره د کوټي د پرېس کلب و مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او په ولس یې غږ کړی چې له دوی سره دی په دغه مظاهره کې برخه واخلي.
د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري وايي پاکستان کې سیول ادارې کمزوري شوي او یوازې فوز مضبوطه اداره پاتې شوي. د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون چینل جیو سره خبرو په موقع فواد چودري ویلي، په نړۍ کې هر قسمه حکومتي نظام باندې حکومتونه جوړ شوي، خو ټول په دې په اتفاق دي چې یوازې جمهوري نظام یو ماسر نظام دی. اورنګزیب خان نبی لنډ تفصیل اورو.
د پاکستان ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو ټي وي سره خبرو په وخت ویل دي، پاکستان کې یوازې پوز یو منظمه او طاقتوره اداره ده او پوز سره دولارې دي، یا خو نیخ په نیخ حکومت وکړي یا بیا د سیول ادارو صلاحیت زیاتولو کې مرسته وکړي.
یا تو فوج نه ډایرکټ رول کرنا یا فوج نه سیول ادارو کی کیپیسټی بڑھانی.
دوی وایي پوز به دا فیصله کوي چې یا خپل حکومت وکړي او یا بیا د سیول ادارو صلاحیت زیات کړي. فواد چودري دا خبر هم کړی ده، په ګرد نړۍ کې هر قسمه د حکومت نظام ازمیخت وشو، خو اوس ټول په دې اتفاق لري چې ټولو نه ښه نظام هم جمهوری نظام دی. فواد چودري وایي که مارشلا وي او که صدارتي نظام، د ټولو ازمیخت وشو، خو ټولو نه ښه نظام هم جمهوری نظام دی. د پاکستان په سیاسي چارو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا خبره هر چا ته معلومه ده، خو اوس د یو حکومتي وزیر له خولې دا بیان ډېر اهمیت لري.
دا خبره دومره دغه نه دي، دا نوي خبرې نه دي، خو دوی کا دا داسې ښکاري چې دوی کې دنه اختلافات ورو ورو ورکی زیاتیږي.
فواد چودري دا بیان په داسې حال کې راغلی دی چې تېر ورځ هم دوی دا خبره کړې وه چې په پاکستان کې مهمې فیصلې غیر منتخب خلک کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ملګرو ملتونو په مرسته د چاپیریال ساتنې یو پروژه شروع شوې ده چې له لوري به په هغه ایالت کې د درختو د لګولو او کروندې ته د ودې لپاره اقدامات کیږي. په دې اړه لنډ تفصیل د حمید سمسور په دې رپورټ کې اورو چې د ځنګلونو د چارو کارپو ګورالی په ژغ شروع کیږي.
که زمیندار دي او که عام وګړي دي، په دې خبرو باندې کویږي چې هغه فصلونه چې کوم به وړاندې په یو ټایم را رسیدو اوس په بل ټایم را رسی، بارانونو هغه خپل ټایم ټیبل تتر بتر شو، په کومو میاشتو کې چې په بارانونه کېدو اوس په هغې کې نه کېږي، او چې په کومو کې به کېده په هغې کې نه کېږي، او چې په کومو کې نه کېده هغې کې کېږي.
د موسمي بدلون د اغېز د کمولو لپاره به دوی کوټلي ګامونه اخلي.
الټ پلس هم د دې خبرو د مخنیوي لپاره د دنیا د عالمی ترکیافت ملکونو د طرف نه یو نظام ترتیب کړی دی چې د هغې په مدد سره مونږ دا شته ونې د دې حفاظت وکړو، او نورې ونې د یو علاقې مطابق چې کوم بوټی هلته لګېدی شي، کومه ونه هلته لګېدی شي وکړو، څومره زیاتې ونې وکړو، نو دغه خطرې نه مونږه بچکیدی شو او د دې مخنیوی کولی شو.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوري جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایټ هاوس ته ویلي فوج دې د سیاست نه جدا ساتي. پینټاګون دا بیان پس د هغه راغلی چې د صدر ټرمپ د جاپان د سفر په موخه د وایټ هاوس نه یو تن د امریکا بیری فوج ته امر کړی و جنگي جهاز یو ایس ایس جان ایس مکین دی د سترګونه پنا ساتي. د جمعې په ورځ د دفاع سیکرټري پیټ شانهن خپل چیف آف سټاف ته امر کړی د وایټ هاوس فوجي چارواکو سره دې خبرې وکړي، او دا باور دی بیا پیدا کی چې د دفاع وزارت به سیاست نه لري ساتل کیږي. شانهن ویلي د داسې ګامونو هیڅ نه جوړیږي. امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د زیارت په ورځ ټویټ کړی و چې هغه د جاپان د سفر په موقع د بحري جنگي جهاز د لانجې نان نه دی خبر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا د ویزې لپاره خواست کوونکو ته څخه به اوس د هغوی د ټولنیزو رسنیو، ایمیلونو او ټلیفون نمبرونو د معلوماتو غوښتنه هم کیږي. په نوو قواعدو کې ویل شوي چې د امریکا د مهاجرت یا غیر مهاجرت ویزې لپاره خواست کوونکي به اوس په تیرو 15 کلونو کې د خپل ټول سوشل میډیا اکاونټونو، ایمیلونو او تر استعمال لاندې ټلیفون نمبرونو معلومات ورکوي. چارواکي ویل د دې څخه به نږدې 15 میلیون بهرنیان اغیزمن سي، خو زیاتوي یوازې ډیپلوماټان او حکومتي مامورین بل دغه شرطونو څخه استثنا ولري. د ویزې له درخواست ورکوونکو څخه به دا هم پوښتل کیږي چې د کورنۍ څوک غړي خو په ترګرۍ کې لاس نه لري.
د انساني حقوقو ډلو په شام کې د یاغیانو لخوا د عامو خلکو سره په زیاتېدونکي زور زیاتوب سخت فکرونه ښودلي. دوی وایي دغه پیښې د شام شمال مغربي ښار افرین کې کیږي. مقامي میډیا رپورټونه دي تیره هفته یاغیانو د لسو کالو یو معذور ماشوم د خپل پلار او نیکه سره په دې وجلو چې خاندان یې د لسو ډالرو تاوان نشو ورکولی. د بشري حقوقو ډلې وایي چې کله نه ترک فوز او ائتلافي شامي یاغیانو د دغه علاقې کنټرول سنبال کړی او د کردانو وای پي جي ډلې هلته نویستې دي، نو دا قسمه پیښې زیاتې شوې. د منځني ختیځ او شمالي افریقا د پاره د امنیسټي انټرنیشنل د سلاکاری مشر فیلیپ نسای وای یقینا دا واضح ده چې خلکو سره زور زیاتوب کې اضافه شوی او دا هم چې د دې سبب افرین کې د ترکیه یا یاغیانو موجودګي کېدای شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د جبهه د کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدکاته کړي. نوموړی به په خپل 14 ورځني سفر کې قطر ته له طالبانو سره د مذاکرات لپاره هم ځي. تفصیل اوربندي رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د بهرنو چارو د وزارت لاړخه خبر سوی بیان تر مخه پاکستان ته پر رسیدو د امریکا ځانګړي استازي بهرنو چارو وزارت کې د پاکستانی چارواکو سره دواړخیزه اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په شمول سیمه ییزه حالاتو خبري کړې دي. پاکستان په دې محل ټولو اړخونو ته د کلونو راهیسې روان جګړې د مخنیولو لپاره د سیاسي هواري اړخته د تک سلام ورکړې. د بیان تر مخه په دې موقع امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ویلی چې په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان کردار ډیر اهم دی. بل پلوته مطبوعاتي ذریعہ وایي چې د خبرو کې د طالبانو سره په اوسنی ولاړ خبرو عمل بیرته پیل کولو لپاره د لارو لټولو باندې خبرې سوي او دا هم ویل کېږي چې پاکستان څخه په دې اړه خپل کردار لوبولو غوښتنه هم سوي ده. د افغان چارو پوه او مشر جرنالیست رحیم الله یوسفزی هم د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي چې امریکا غواړي چې پاکستان د افغان امن عمل کې خپل کردار ولوبوي.
زلمی خلیلزاد خو کوشش کوي چې دا ټول هیوادونه چې د چا سنس یو کردار کې دي چې د افغانستان مسله حل کولو کې دا غي سره زیات رابطه جوړ کړي، سفرونه وکړي، دا غي نمرست غواړي، تعاون غواړي. نو پاکستان نه بیا خاص توګه امریکا تعاون غواړي. زما خیال دی چې دا خبرې چې اوس طالبان او د امریکا ترمنځ قطر کې روانې دي، هغه کې اوس په دې اخري چې کوم د ملاقاتونه شوي دي، په هغه کې زیات پرمختګ نه شوی. دا ښکاري چې اوس خبرې تقریبا په ځای ولاړې دي. اختلافات شته د امریکا او طالبانو. نو امریکا به دا غواړي چې پاکستان کو طالبانو باندې څومره چې اثر لري هغه متعدد هغه یا پوهه کې یا په فشار راولي چې دا خبرې وکړي پرمختګ وشي. خو پاکستان خو همدغه پخوانی نظر دی چې هغه طالبانو سره رابطه شته، اړیکې شته، خو دونه ډېر اثر نشته چې طالبان مجبور کړي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب مشرانو ترمنځ په قطر کې د تیر کال د اکتوبر راهیسې شپږ ځله خبرې سوي او د خبرو آخري پړاو د تیر میاشتې په شروع کې سوي دي. په دا خبرو کې دواړه اړخونه د پرمختګ داوی کوي، خو تر اوسه یو لوزنامې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. زلمی خلیلزاد تیر ځل هم خپل د سفر په محل د پاکستان څخه پر طالبانو د امریکا د غوښتنو قبلولو لپاره فشار اچولو غوښتنه کړې و، خو د پاکستان وینا ده چې په خبرو کې مداخلت نه کوي او امریکا او طالبان په کار دي چې لومړی خپل ترمنځ اختلافات لري کې. طالبان غواړي چې امریکا د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتو نیټه وټاکي. بل اړخته امریکا د طالبانو څخه د ډزبندۍ او د افغان حکومت سره د خبرو غوښتنه کوي چې طالبان تر اوسه منلو ته تیار نه دي. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد به خپل د اوسني سفر په دغه لړۍ کې د افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او د متحده عرب اماراتو هم سفر کوي. دوی به خپل په قطر کې د سفر په محل د افغان طالبانو سره هم خبرې کوي چې د یوې میاشتې د ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده vo-ediwa-news.com. د ټوئیټر آی ډی دا @voadiwa. وایس اف امریکا دی خبری خبرونه دا په پیښور کې د افغانستان کونسلر جنرال هاشم نیازی وایي چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغانانو د خیر خیګړې لپاره به په حکومت سره خبرې اترې کوي او نور ګامونه به هم ورله کوشش کوي چې واغستل شي. خیبر پښتونخوا په جیلونو کې قید افغان قیدیانو په حواله سره هم هغه ویل دي چې کم افغانان په وړوکي وړوکي جرمونو کې په جیلونو کې بندي د هغه د راخوشي کول د پاره به هم هسی کیږي. ارشد محمد ور سره خبري کړي، ریپورت یې تیار کړي.
پاکستان کې د افغانستان کونسل جنرال خبريالانو ته ویلي غواړي چې پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته د تعلیم، صحت او روزګار کې ورپېښې ستونزې هواري کړي. کونسل جنرال هاشم نیازی ویلي د افغان کډوالو بانک اکاونټونو جوړولو ترڅنګ پاکستاني حکومت سره د یو شمېر مسلو په هواري کې بوخت دي.
کوشش دا کو چې یوازې اکاونټ مثلا د ډېر خبرې داسې دي چې د هغې د حل کولو لپاره موږ کوشش کوو، لکه فرض کړه افغانان باید وکولی شي چې هغه جایداد واخیستلی شي، په خپل نوم باندې تجارت وکولی شي، لایسنس وکولی شي، یا تجارت هم چې کوي افغانان پخوا به شو دا به داسې کېده چې د پارټنرشپ په شکل باندې به د پاکستاني سره هغه کېده. اوس موږ دا کوشش کوو چې یاره تجارت هر افغان وکولی شي په خپل نوم باندې تجارت وکړي، په خپل نوم باندې بزنس وکړي، نو کوشش دا کوچ دا رکاوټونه ټول لرې شي.
کونسل جنرال هاشم نیازی ویلی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت کچه تر ډیره حد راپریوتې ده، خو دوی هڅه کوي چې دغه کچه بیا پورته کړي.
او زما خواسته دوړو حکومتونه چې تجارت د سیاست نه باید بیل شي. خدای نه خواسته که حالت هر څومره خرابېږي به هم باید تجارت نه متاثر نه شي، ځکه دې کې دوړو ولسونو ګټه ده. او تجارت اگر چې کم شوی خو موږ کوشش کوو چې د دې په چې کوم مشکلات او پرابلمونه دي هغه لرې کړو.
په پاکستان کې قید افغان کډوالو د سوال په ځواب کې هاشم نیازی ویل د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو سره تماس کړي او زرده چې کرشمیره او په معمولي جرمونو کې قیادیانو په اړه پرمختللې خبرې وشي.
کوم چې د سپندیان د سیدا غوټ وخت پوره شو، د ټایم پوره شو، هغه په جرمانه کې حساب دی، وړ کې سونه دي دا غي غلس موږ ته برابر کې پرووایډ کې او بار بار موږ د غوښتنه کړې ده. ان شاء الله امیدواري دشته ده چې دا لیستونه موږ ترا کې او د مختلفو جیلونو نه لیدنه وکړو، او کوم بندیان چې واړه کیسونه کې بند دي یا د بند موده پوره شوې ده او د جرمانې وسه نه لري، نو دا غي د خلاصون لپاره موږ خاص کړې ده. ان شاء الله چې امید دشته ده چې د حالات برابر شي، موږ لیستونه برابر شي او داسې بندیان سره لیدنې کتنې وکړو.
په ماشي مشکلاتو کې ښکیل د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان سره هم تجارتي کچه روان کال نږدې 15% راکمه شوې ده. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه تیر کال اولنۍ لسو میاشتو کې د دواړو هیوادونو تجارت کچه 1.5 بلیون ډالر وه، ولې د روان کال اولنۍ لسو میاشتو کې 383.2 میلیونه ډالر ته راکوزه شوې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سفم برکار دیوادا کدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او هم زو د پېښور ولوري ته چیرې چې د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا احتجاجي ناسته د وزیرستان د خړ کمر د پېښې په ضد روانه ده، او د پېښې د احتجاجي ناسته کې د ژغورني د غورځنګ مشر منظور پښتین هم موجود دی. منظور پښتین ویلي دي چې تر څو پورې چې د دوی غوښتنې نوی منل سوي تر هغه پورې به هم د پرلط یا احتجاجي ناسي ته دوام ورکوي. او دا هم ولید چې حکومت اوس بل لوبه شروع کړې ده چې یو را خلک ووژني بیا پیسې ورکي او د خاندانونو خلې اوس په پیسو ور بندوي. تفصیل عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې د تیرې میاشتې په شپږشتمه نیټه رامنځته شوې پیښې پر ضد نن په څلورمه ورځ هم د پښتون تحفظ موومنټ لخوا د پیښور حیات آباد سیمه کې احتجاجي درنا دوام لري. درنې ته خپل وینا کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور احمد پښتین ویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د خړ کمر پیښه کې په حق رسیدلی او زخمي شوو تنانو کورنو ته معاوضې ورکولو هڅه کوي. ولې دغه کورنۍ پیسونه بلکې د انصاف غوښتنه کوي. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو کې هغه ویل چې تر کومه پورې د دې غوښتنه نوي پوره شوي نو د پی ټی ایم احتجاجي درنبا جاری وي.
نو دوی اوس چې کله ولې چې دوی په خپل موقف شهار شول اوس الټا غ فیملیز ته ورزي روزانه بنیادونو باندې کله نه نواته ورولي کله څور کوي چې ټول فیملیز له هم خوشاله شي د 25-25 لک روپۍ او د 10-10 لک روپۍ زخمیانو ته دغه غي هم کړی دی. نو تاسو شرخو کې ورته ویل نو نن دینه دغه غکه نور خوستي دنیا خپل پويږي
او مونږ د درنه دغه دي چې د پاره روانه چې غوا کوي د انصاف ملو شي چې هغه انصاف ملويږي نو مونږ د درنه خو دي د غي د پاره هغه بیا ختم وي.
نو مول زیاته کړه د سینټ کمیټې غړو ته 13 ورځ د خلکمر پیخي په اړه ټول معلومات ورکول تر سنگ خپل غختنې هم د هغي مخیتا کې خو دي. ولی روستو دغه لا تر وسه د یادی کمیټې له خوا د سر بیا رابطه نه ده شوی.
ته مونږ مطالبه دا و چې د اف آی آر به بنیاد دی راشي چې فایر ته یو بنیاد جوړ کو یوا د تفتیش د فیکټ اینڈ فائنڈنگ کمیشن به جوړ کو عدالتی هغه د تفتیش وکي اغه په بنیاد د یو اف آی آر درشي کومو ال کاروچ ام اولس و ژلای دی هغه باندې د همه فایر وشي او هغه د عدالت تر اوري شي سزا دی ور کړی شي. علی محسن چونکه یو به بنیاد اف آی آر شنی ول شوی دی هغه خلاص کای او د ام اولس چې کوم تنظیم دی هغه د سول تنظیمیت ور کی چک پوسټ یا کچاره د فوج لاندې نه بلکې سوال انتظامی دی.
درنکه د خیبر پختونخوا مرکزی جنوبی او قبایلی ضلعو بشمول د بلوچستان صوبې پشین کوټه قله سیف الله جوب او نور سیمونه راغلی ځوانان او مشران برخه اخلي. درنه پځای کې د امن وزخ ساتلو د پاره پولیس او سکیورټی فورسز هم تعینات کړي شوې دي. د پښتون ژغورن غورزنګ کور کمیټې غړي فرهاد افریدی اډوکیټ ډیو نیوز ته ویل
د قومي اسمبلی یو غړی هم چې دا ډیمانډ وکړي چې فلانې ممبر چې کم دی هغه د ریاستي ادارو په ولکه کې دی دا هغه د پروډکشن آرډر هم جاری کړي چې دا د قومي اسمبلی سیشن چې کم جاری دی دته دې راشي او دې کې دې برخه واخلي. یو دغه خبره ده چې سپیکر به په دغه باندې اکشن اخلي او دغه پروډکشن آرډر به جاری کړي. دویمه خبره که دغه اکشن د وانخسته او دا پروډکشن آرډر جاری نشو او دغه ممبر د مجبوری په حالت کې هغه د قومي اسمبلی د سیشن نه غیر حاضر پاتې شو دغه رولز دي چې دغه د قومي اسمبلی د سیشن دا هم غیر قانوني تصور کیږي.
درنه کې موجود د پی ټی ایم غړي مولانا طاهر محسود ډیو نیوز ته ویل چې د احتجاجي پرلت کې برخه اغستو د پاره د جنوبي وزیرستان نه هم ګڼ شمیر خلک د قافلې په شکل کې به زر تر زره راورسي.
چې کومه د شمالي وزیرستان درنه واغه د اختر درېمه ورځ پورې ختمه شوې ده نو موږ به اوس دغه مرکزی درنه جوړه کړې ده چې دغه به مرکزی درنه یې که د شمالي وزیرستان دی جنوبي وزیرستان دی او خیبر پختونخوا ولا د نورو علاقې دي یا جنوبي پښتونخوا ولا د ټول خلک برازي او د پېښور درنه ته بزان رسوي نو دلته به موږ د مرکزی درنه ډیره زیاته غټو.
د شمالي وزیرستان خلکمر پیښې پر وز پوز په دغه واقعې کې د دریو کسانو د مړینی او د 15 پوزیانو بشمول د 15 تنانو زخمی کېدو پخلی کړی وو او ویلی وو چې د محسن جاوید او علي وزیر په مشرۍ کې د دوی ډلې په یاد سیمه کې په پوزي چک پوسټ برید وکړو چې په نتیجه کې د پوز ځوانانو جوابي ډزې پیل کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او د قومي اسمبلی غړي محسن داول د پوز او انتظامی دغه تورونه رد کړي چې دوی په چک پوسټ برید کړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د خالی پورس اعلان کړی چې د خړ کمر په فوزی چیک پوسټ رامنځته شوی پیښه کې وجل شوی تن تبا 15 لک روپۍ او جو بل تن تبا 1 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. خو د دغه حکومتي اعلان نه پس په سوشل میډیا باندې ډیر بحث شروع شوی دی او دا پوښتنې هم کیږي چې په فوزی چیک پوسټ باندې برید کوونکو ته مالی مرستې ولې ورکول کیږي. دغه خلکو ته خو ترهګر ویل شوی وو. عدنان بیټنی پی تفصیلی رپورټ تیار کړی.
د خیبر پښتونخوا صوبې اعلی وزیر محمود خان تیر ورځ اعلان کړی چې د شمالي وزیرستان خړکمر په سیمه کې په فوزي چیک پوسټ رامنځته شوی پیښه کې وژل شوی کسانو کورنۍ ته 25 لک روپۍ او ژوبل شوی کسانو ته 10 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. خو په یاد حکومتي اعلان پښتني راپورته شوی چې کله خړکمر په چیک پوسټ د پیښې په اړه ویل شوی و چې برید کوونکي پرې وژل شوی. نو اوس د حکومت دغه اعلان دا منل نه دی چې ریاست د پیښې قصور وار دی. د حکومتي مالی مرستو د اعلان وروسته په سوشل میډیا داسې پوښتنې راولاړې شوې چې په پوځي چیک پوسټ په پوځ برید کوونکو ته مالی مرستې ولې ورکولې کیږي. دغو خلکو دغو ترهګر ویل شوی و. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو ټولنې نېشنل یوت ارګنایزیشن پخوانی مشر خوشحال خان خټک په ټویټر لیکلي ریاست اول احتجاج کوونکي اووژل، دوی ته ترهګر وویل او د قومي اسمبلۍ دوه غړي یې ونیول او اوس د دوی دپاره مالی مرستې اعلان کړې. نو دا که ریاست د خړ کمر د قتل عام قصوروار منل نه دي نو نور بیا څه دي؟ وتلی خبریال او د خبریالانو د حقونو دپاره کار کوونکي تنظیم بی پولي خبریالانو مشر اقبال خټک هم دغه ډول پوښتنې راولاړې کړې دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې راپورټ تر مخه وزیر اعلی ویلي هغه خلک چې د پښتنو په نوم سیاست کوي دوی به کامیاب نشي چې پښتني بلجنګ ته وردیکه کړي دي. محمود خان په سیمه کې د امن د پاره د قربانیو او مسلو د حل کولو یادګیرنه هم کړې ده. د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې په پوځي پوسټ د مئی په 26مه نیټه د ډزو پیښه رامنځته شوې او پوځ داوا کړې وه چې محسن جاوید او علي وزیر په مشرۍ ډلې په پوځي چیک پوسټ برید کړی. د ترهګرو د سہولت کارو د خوشي کولو هڅه یې کوله. په پوځ نیخ په نیغه ډزې او ګزارونه کړي او بیا پرې په ځوابي ډزې کړي وي. پوز په هغه ورځ د دریو برید کوونکو د وژل کېدو او 15 پوځیانو په ګډون د 1502 ویلي وو. خو د شمالي وزیرستان انتظامیه بیا په خپل رپورټ کې د وژل شوو کسانو شمیره 14 او د ژوبلو شمیره 15 ښودلې وه. تیر ورځ هم یو بل ژوبل تن په پوځي روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی چې اوس د وژل شوي کسانو شمیره 14 ته رسېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داور د پوز او انتظامیه تورونه رد کړي چې دوی په چیک پوسټ برید کړی او د پیښې پر ځای په میرانشاه کې احتجاجي پرلت کړی کوم چې بیا د ننواتې وروسته ځنډولی شوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان څانګې یو مشر میرکلم ډیوا ته وایي د نن وړاندې تر 80,000 نه زیات پښتانه وژل شوي خو څه یې پوښتنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه د نن وړاندې د پښتنو د مړو بیه 3 لک روپۍ او د ژوبلو بیه 1 لک روپۍ وه. میرکلم زیاتوي دا د پی ټی ایم ګټه ده چې پښتنو مړي 25 لک روپۍ ته رسولي او زخمیان 10 لک روپو ته رسېدلي دي. خو میرکلم وایي پښتني میندې ماشومان دی د پاره نه زیږوي چې هغه دې ووژل سي او بیا د هغې وروسته د هغې پیسې ورکړی شي. د ده په خبره پښتانه هم د نورو خلکو په څیر په مواظبه معاشره کې په مواظبه طریقې سره ژوند تیرول غواړي.
درلا کاری په د پښتین د مړي کې ماتو په پاکستان شي نو یې 25 لک روپۍ ته ورسو میش دا ویایي چې پښتانه ماندې زمان د دغه د پرانه زیږوي چې بیا یې ته په ګیلې ولاو په ډېر په بدردی باندې شهیدون کا میش ډېر لوی شهیدون ورکړل میش ډېر لوی بد وخت تر کا په دغه وطن شه. نو میش دا ویایي چې پښتانه ماندې خپل زمان په دا خوره باندې په دغه وطن باندې د امن د پوره روبلي میش په خپل خوره باندې میش په خپل وطن شه په پښتونخوا وطن شه میش امن غوړي میش د دنیو د معذبه کوم سره قدم په قدم باندې په معذبه دنیو شه سه دل غوړي او میش په خپل وطن شه مزید د دشتګردي جنگ نه غوړي.
پی ٹی ایم د خړکمر پیشه پرزت د صوبیه مرکز په پېښور کې هر شپه احتجاجي مظاهره کوي او د پیښې د پلټنو ترڅنګ د وژل شوي او ژوبلو لپاره انصاف غواړي. تیر شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او روی روا منظور پښتون د پېښور پرلت ته وینا پر مهال ویلي وو اول پښتانه ځوانان ووژني خویندې میندې وژړوي او بیا پیسې ورکوي. هغه ویلي داسې نشي کېدای دا د غیرتي خلکو وینې دي په پیسو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
نور دن کو د دیوا خبری پرونه کی زلی بیا تاسو هر کله وایو لاول باندې کو د خبرونو سټکی
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدکاته کړي. نو موړې په خپل شپاره سورځنی سفر کې قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هم ځي. یو څېړونکی رحیم الله یوسف زئی وایي
پاکستان نے بڑا خاص طور گمانے امریکہ تعاون غواڑی پر آخری چکم دا ملاقاتوں نے شروع دی تاغی کی زیاد پر مختق نہیں شد
د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین د خړ کمر پیخي پلټنو د پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. پیښور کې احتجاجي ناستې پښتین ویلي حکومت لاول د ترهګر په نوم خلک وژني بیا معاوضه ورکړي. هغه زیاته کړه تر څو انصاف نه شوي پیښور پر لږ جاری
فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیشن با جوڑ کو عدالتی آغا دے تفتیش با کی ایغی پا بنیاد دے یو ایف آئی آر درشی
او امریکا د خپل ویزو لپاره نوی شرطونه لګولې او وای ویزا غوښتونکي به د ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو ایمیلونو او ټلیفونونو معلومات هم ورکوي. په افغانستان کې د جورجاړي لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته سفر کړی او هلته د بهرنیو چارو په وزارت کې د پلاو په کچه خبرې کړې. نوموړی بل اعلی رتبه ولسی او پوځي چارواکو سره هم په اسلام آباد کې ملاقاتونه کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د شپږو ورځو په سفر دی او په دې ترڅ کې به قطر ته هم ځي چې طالبانو سره د خبرو اترو بل پړاو شروع کړي. پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د دوی په هڅو پیل شوې دي. د بهرنیو چارو د دفتر وایاند محمد فیصل ویلی د خلیلزاد لپلاوی سره په خبرو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل ژمنتیا تکرار کړې ده او ویلي دي چې شکیل غاړې دي د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره له دې موقع څخه ګټه واخلي. زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره د مخامخ خبرو شپږ پړاو تر سره کړی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي د خړ کمر د پیخي تحقیقاتو په ځای حکومت د ولس نه د دروغو بیانونه ریکارډ کوي چې هدف یې د علي وزیر او محسن داوړ د همیشه د پاره ګیرول دي. په یو مرکه کې ویو ای ډیو ته منظور پښتین ویل چې ټولې دنیا د خړ کمر په پیخه وجړل او غندنه وکړه خو د تحریک انصاف حکومت د دې پیخي پټولو کوشش کوي. منظور پښتین ګواښ کړی تر څو پورې د خړ کمر د پیخي تحقیق کات نه شوی جوډیشل کمیشن نه جوړ شوی دوی بعد په خبر پرلت جاری ساتي. او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د خالی پورز اعلان کړی چې د خلکمر په فوزی چیک پوسټ رامسته شوی پیخه کې وجل شوی تن تبه 15 لک روپۍ او جو بل تن تبه 1 لک روپۍ مالی مرستې ورکړي. خو د دغه اعلان نه پس په سوشل میډیا داسې پختنې راولاړې شوې چې په فوزی چیک پوسټ په فوز برید کوونکو ته مالی مرستې ولې ورکول کیږي. دغه خلکو ته خو تر هغه ویل شوی وو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا د ویزې لپاره خواست کوونکو څخه به اوس د هغوی د ټولنیزو رسنیو ایمیلونو او ټلیفون نمبرونو د معلوماتو غوښتنه هم کیږي. په نوو قواعدو کې ویل شوي چې د امریکا د مهاجرت یا غیر مهاجرت ویزې لپاره خواست ورکوونکي به اوس په تیرو 15 کلونو کې د خپل ټول سوشل میډیا اکاونټونو ایمیلونو او تر استعمال لاندې ټلیفونو نمبرونو معلومات ورکوي. چارواکي ویل د دې څخه به نږدې 15 میلیون بهرنیان اغیزمن شي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایټ هاوس ته ویلي فوج دې د سیاست نه جدا ساتي. پینټاګون دا بیان پس د هغې راغلی چې د صدر ترامپ د جاپان د سفر په موقع د وایټ هاوس نه یو تن د امریکا بیری فوج ته امر کړی و جنګي جهاز یو ایس ایس جان ایس میکین دې د سترګونه په نه ساتي. د جمعې په ورځ د دفاع سیکرټري پیټ شنهان خپل چیف آف سټاف ته امر کړی د وایټ هاوس فوجي چارواکو سره د خبرې وکړي او دا باور دې بیا پیدا کړي چې د دفاع وزارت به سیاست نه لري ساتلی کیږي.
چین ویلی د تجارت په اړه خبرو اترو کې د ناکامۍ ټوله مسولیت پر امریکا دی او بیجینګ بل خپل اصولي موقف څخه پر شا نسی. نن په یو ریپورت کې چین ادعا کړې چې د تجارت په اړه خبرو څخه امریکا پر شا سوي او دا چې له ټکسونو څخه د دواړو هیوادونو د تجارت ستونزه نسی حل کړي. د میاشتې د خبرو له ناکامۍ وروسته چین د امریکایي ټکسونو په جواب کې خپل ټکسونه هم دوچنده کړي دي. چین او امریکا ته تر 200 ارب ډالر او زیات شیان لیږي او امریکا تر 25% پورې ټکسونه باندې لګولې دي. بیجینګ د امریکا په ضد خپل حکومتي رسنیو له لارې پروپاګاندا هم زیات کړی دی. څېړونکي وایي د چین دا اقدام په هواوی ټلیفون او د هغه اتش پیته نورو اړوند شرکتونو باندې د واشنگټن د بندیزونو جواب دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو بخښوي د مطبوعاتو ته د کتنې او مطبوعاتو نن کم خبرونو لزی ورکړی دی مختار خلیل بته تاسو خبرې.
نن یعنی د جون په دویم تاریخ د مشهور خبری ادارې د بی بی سی په ویب پاڼه د پاکستان په پخوانی قبایلی سیمه وزیرستان کې په خلکو باندې د زور ظلم کېدو او دغلته د خلکو د بشري حقوقو د وهنو په باب له د بی بی سی د نامتو صحافي د الیاس خان یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده چې سرخط ده پاکستان کې د چقیدلو او بشري حقوقو حال احوال چې تر اوسه پورې خفیه ساتلې شوی وو. الیاس خان د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې امریکا کې د کال 2001 په 11 ستمبر د شبو ترهګر حملو وروسته امریکای د ترهګرو خلاف جنگ شروع کو او پاکستان ورسره په دې جنگ کې ملګری شو. امریکای سره د پاکستان د ملګری کې دوروستو په زرګونو پاکستانیان په دې جنگ کې اوجلې شو او دا سلسله لا روانه ده. الیاس خان لیکي چې د پاکستان د فوج او د جنگیالو د لاسه چې څومره خلک قتل شوی دي او په څومره بشمیره خلکو چې تشدد اولون بلون تیر کړی شوی دی دا هر څه تر اوسه پورې په پرده کې پراته وو، خو بی بی سی د دې واقعاتو ځینو متاثرینو ته په رسیدو او هغوی نه د ټولو حالاتو په معلومولو کې کامیابه شوی دی. بی بی سی لیکي چې په کال 2014 کې د پاکستان ټلویزیون چینلونو د تحریک طالبان پاکستان خلاف د زبردست کامیابۍ خبرونه خواره کړل، ځکه چې د پاکستان فوج په قطبی وزیرستان کې د تحریک طالبان د یو ستر مشر د عدنان رشید او د هغه د کورنۍ د 50 کسانو په یو حمله کې د وژلو دعوا وکړه. عدنان رشید د پاکستان ایئر فورس یو پخوانی ملازم او د بشری حقوقو په تنکی پښتني جینې ملالا یوسف زای باندې قاتلانه حمله په ځان منلې و. د پخوانی فوجي امیر جنرال پرویز مشرف باندې د حمله کولو په تور کې په جیل کې وو، خو رستو خپل ملګرو د جیل نه په زور وستې وو. سموده پس پته ولګېده چې د پاکستان فوج د عدنان رشید په ځای د یو مقامی قبایلي ټوله کورنۍ وجلې و او کورې ورلا لوټي لوټي کړې وو. د پاکستان حاکمانو په دې لړ کې خپل غلطي چری هم نه و منلې، خو د بی بی سی خبريالان د حقیقت حال معلومولو لپاره ډیر اسماعیل خان ته لاړ چرته چې نذیر الله نومې دغه ډس خړلې قبایلي د کرایې په یو کور کې پروت دی. نذیر الله بی بی سی ته د خپل داستان بیانولو په وخت اووی چې د پیښې په شپه 11 بجې هغه په خپل کور کې د یوې زبردست 14 اواز سره د خوبه را لړ شو او چې د کوټې نه بهر راووت نو په ګرد کورې اور لګېدلې وو. د کور کچه ودانی ټوله ړنګه شوې وه او د مالت خلک د ملبینه د هغه د کورنۍ د جوبلو کسانو او د مړو د راوستو په کار اخته وو. نذیر الله د قطبی وزیرستان د خټی کلی اوسیدونکی دی. نذیر الله وایي چې د خاندان څلور کسانی وجلې شوې دي چې یو پکې یو درې کلنه ماشومه هم شامل ده. نذیر الله د سیمې د نورو خلکو په شان د جنگ د لاسه خپل کلی پریښودو او په ډېر اسماعیل خان کې د کرایې په کور کې شپې ورځې تیری. بی بی سی خپل رپورټ کې د آزادو تحقیقاتي ډلو په حواله لیکلی دی چې د کال 2002 د پاکستان د فوج د کارروایۍ د لاسه د قبایلي سیمو 500,000 خلک د خپلو کورونو په خوشي کولو او د حکومت په جوړو ماجر کیمپونو کې یا د کرایې په کورونو کې په سر پټولو مجبوره شوي دي. په دې جنگ کې د وجلې شبو خلکو سرکاري طور کل تعداد معلومه نه دی، خو مقامی افسران او د بشري حقوقو مرستیالان وایي چې 50,000 خلک وجلې شوي دي. د بشري حقوقو مرستیالان دا هم وایي چې د پاکستان د فوج او د هوایي فوج په حملو کې یو لوی شمیر عام بیګناه خلک وجلې شوي دي. په سیمه کې د بشري حقوقو د مرستیالان د پښتنو د تحفظ د تحریک په نوم راپورته غورځنګ پی ټی ایم سره تعلق لري. پی ټی ایم تیر کال نه په عوامي پرده راښکاره شوی دی او په قبایلي سیمو کې شوی هغه ظلمونه دنیا ته ښکاره کړي دي چې دین وړاندې مظلومانو د فوج د ویر ښکاره کولای نشول. خو نن سبا پی ټی ایم د فوج او د حکومت د زبردست فشار لاندې دی. پی ټی ایم د خپلو غوښتنو په حق کې قطبي وزیرستان کې د یوې درنې مظاهرې بندوبست کړیو، خو پشپږ شتمه مې په جلسې ل روان یو جلوس باندې فوج ناتار ډ دیو کې او د تازه خبرونو مطابق سور لس کسانې پکې اوجل. د جلوس مشري د قامي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ کولا. فوج وایي چې دوی په چک پوسټ حمله کړې و، خو پی ټی ایم دا نه مني. الیاس خان په خپل رپورت کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین د خلی لیکلی دی چې فوج چې زمونږ آئینی حقونه په څومره بې دردی سره د خپلو لاندې چقولی دی او په مونږ یې نه یوازې په خپله ظلمونه کړي دي بلکې د خپلو ساتلو ټوپکمارو د لاسه هم زمونږ ژوند په عذاب کې اچولی دی. خو مونږ تر 15 کالو پورې د فوج د ویرې په خپل ځان د کیدونکو ظلمونو خلاف فریاد قدرې نه شو کولی. منظور پښتین وایي چې خلک ډېر ویرې اخیستي وو خو مونږ ورسره تر 15 کالو پورې ډېره خواریوکا دا غوی د زړونو نمو د فوز ویره لری کا اوس مونږ ټول خډا ډزړه بهر دنیا ته پزان د کیدونکو ظلمونو حال بیانو لې شو. رپورت دا هم لیکلی دی چې د طالبانو قبایلی سیمې ته د راتلو نه سمو د پس دوی مقامی قبایلو سره تربګنی راواخستا خو تر دغه وخت دوی د قبایلو ډیر ظلمی ځان سره ملګری کړي وو. طالبانو د مدو مدو راسي د راروان قبایلی نظام د سر سر د مشرانو په وجلو لاس پورې کو او د ځینو غیر سرکاري تنظیمونو تخمینه ده چې تر اوسه پورې 2000 سپین روبي قبایلی مشران وجلی دي. د رزمک یو قبایلی مشر محمد امین بی بی سی ته ویلی دي چې زمونږ قبیله په سیمه کې ډیره مضبوطه قبیله وا په دې سبب فوز زمون د ملا ماتولو په غرض په جنگیالو زما ورور چتکو او رستو یو وجلو. دا د کال 2000 واقع ده. رستو په یو بل واقع کې د محمد امین زوی طالبانو سره په جګړه کې او وجلی شو. د فوز د لاسه یو بل ډس خوړلی ستار جان چې حالات پی ټی ایم راښکاره کړی دي بی بی سی ته وایي چې فوز د کال 2015 په اپریل کې د سویلي وزیرستان په شکتوی چک پوسټ باندې د ډزو کېدو په شک کې د هغه وراره رضور جان ونیولو او دومره ووهلو چې هغه د فوز په لاسو کې سا ورکا. ستار جان د خپل داستان په اخیر کې وایي چې د دې ورور او درې وریرونه تر ننه پورې بې درکه دي. د بشري حقونو د مقامی مرستیالانو وینا ده چې د بې درکه خلکو معامله یوازې د ستار جان نه ده بلکې د کال 2002 فوز 8000 کسانو چت کړي دي او تر نن ورځې پورې د سر سامان پته نه لګي. په میډیا باندې د پی ټی ایم په خبرونو خورولو بندیز دی. په دې سبب پی ټی ایم د ظلم د داستانونو د پاکستان اولس ته په رسولو کې مشکلاتو سره مخ دی. د بی بی سی الیاس خان د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې فوز د پی ټی ایم په وطن دوستۍ شکمن دی او وایي چې پی ټی ایم د افغانستان او د هندوستان د خفیه ادارو لپاره کار کوي.
ویس اف امریکا ډیواله کتر من اوریدونکو خبری خپرونه تاسو له واشنگتن ډی سی خاوري خپرونه ته ادامه ورکو او هم نور رپورټونه ولوري ته زو او په سر کې یو مرکه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ده چې زموږ همکار رحمان بونیری ته ویلی دی چې د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې یو طرف ته په پښتونو باندې د پوینه ظلم کوي او بل طرف ته بیا هغوی ته پیسې ورکوي چې خولې وربند کی. نوموړي دا هم ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم احتجاجي ناسته په پېښور کې شروع ده دا به دوام لري تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. تفصیل هم په دې مرکه کې
د نارت وزیرستان د خړ کمر پېښې نه پس په دې کې ظلم او بربریت په جبر نه پس چې کله په دنیا کې دا واقعیا راپورته شوله دا داسې د مظلوم وینې وې چې مسلمانان خو پرېږده په ولا کافرانو پرې وژړل. دوی ګنې ټوله دنیا یک طرفه وویل چې دا ډېر ظلم وشه. په دې نه پس د پاکستان فوج صوبایي حکومت او د څه ملکانو په ذریعه باندې دغه کوششونه په دې خلکو شروع کړل چې په څه طریقه باندې د زخمیانو نه یا د زخمیانو د خپلو خپلوانو نه یا په دې پرلت کې شریک کسانو یا د شهیدانو د کور دوان نه دوی اول یې راضي کی خوشحالي کی او بیا یو بیان ځنې ریکارډ کی چې دا غلطي د علي او محسن د دغه وه. یعنی دوی دغه ځکه ځنې ریکارډ کول غواړي چې دوی به په دې ذریعه باندې یو خو علي محسن همیشه د پاره ګیر کی علي وزیر او بل به دا غوي هم چې دوی به د عام چې کوم کسان دي په دې چې چا هم پرلت کړ دی اول به دا علي محسن ګیر کی پیغه نه پس په هغه هم ګیر کی ځکه چې هغه خو هم بیا ومنل چې او دا کار غلط شوی دی. نو په دې باندې سره دوی ډېر کوښښونه وکړل چې دروغجن بیانونه ریکارډ کړو ویډیو ځنې وکړو دا دوی کوششونه کوي د په اسپیټال کې په زخمیانو کوي په کلی کې کوي په ځینې ځایونو کې په خوږو خبرو چې که چېرته زمونږ هم ډېر زړه بد دی حالانکه ویشته دي دوی دي داسې او چېرته د ملکانو په ذریعه چېرته په بل شي غوڼ ملکان نه یو نیم وي ده خو عام اولس د دې ځای ننګیالي اولس بېخي دوی نه په خوږو کیسو کښې راغلل نه یې په پیسو کښې راغلل نه یې په بل شي کښې راغلل تر اوسه پورې د انصاف په کیسه ولاړ دي ټول دنیا کې پښتانه ورسره ولاړ دي دوی هم ولاړ دي خو دا کوششونه جاری دي مونږ وایو چې چیرې دی دغه سینټ او پارلمان چیرې دي
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخي په حواله سره د پلټنو د غوښتنې موضوع ته دوام ورکوو د ډیو خبریال ارشد حسین په دې حواله سره چې پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ موومنټ د شمالي وزیرستان د پیخي چې کم د جوډیشل انکوایري غوښتنه کوي د دې قانوني حیثیت څه دی نو په دې حقله بیرستر سیف سره خبرې کړې دي راځئ چې دغه مرکې ته غوږ شو
سچویشن قانونی طور باندې دا دی چې د دې خلاف د انتداد دهشتګردي انټرټریزم اکټ د لاندې مقدمې درج دي او بیا ورته عدالت ریمانډ ورکړی دی جسمانی ریمانډ نو یو خو چې تر څو پورې هغه جسمانی ریمانډ ختم شوی نه نو د ضمانت یا د رهایۍ امکان بالکل په فوجداري مقدمو کې نه وي او د دې نه پس دا خبره ده چې د دهشتګردۍ چې کومې دفعات دي کوم چې د دې خلاف لګېدلي دي نو دا هغه ناقابل ضمانت هم دي صفا خبر ادا ده چې دا نخ نوی نم چې دوبره ضربه دا غی درې حای یا د خلاصې دوه امکان پیدا شي چې هغه اختر لا پور تلا شي اختر کې اور وس پات اور وس پات خدا ده چې دا کوشش البته کیږي چې د دې قومي سملای چې کله اجلاس اختر نه پس وینو پاغه کې دی پروډکشن اورډر جاری شي او دی قومي سملای ته راشي
تاسو دا انیشیټیو چې کوم روانه د پی ټی ایم سره د خبرو نو څه غنی چیرې په دې انیشیټیو کې تاسو سره د سیول حکومت او د ملټری سومره تعاون تر لاسه دي
اسم سنه سو مطالبات خدایي کافی حد پورې ته دین اوم شو لکم خان د وزیرستان نه کرفیو چا تک ریښوا د موومنت هغه پابندي بلل په ټلیفون او د انټرنیټ سرویسز اپ ته دینو دوباره بحال شو بلدار چې کم د پی ټی ایم ورکران زخمی شو دا غی علاج د پاره هم د سی ایم ایچ په خبرو سی ایم ایچ په انده کې لکه تنظیمات شوی دی وغه دا غی ته علاج جاری دی خو یو خبره زه بالکل وضاحت سره کول غواړم چې زما په کوششونو کې د پاکستان فوج تعاون چې کوم حدا پورې تعلق دی نو هغه بالکل مون سره او پاتش چې د سیول حکومت نو زه به دې تر بد قسمتي وای ما یا ورته نه اهلی وای ما چې د سیول حکومت رویه په دې معاملې کې ډیر عجیب کنفیوزډ او دا څه ولا کا په لوبه نه پويږي ولکه ماشومان ته د یو فیصله کول اختیار ورکړي یو وزیر به د پی ټی ایم خلاف خبرې کولې بل با واقع داران وي نو په داسې ماحول کې دا ډیر ګران شي چې کله یو تنازعي او یو پارټي پکې د روغې او د مصالحت رول پلی کوي او هغه ته داسې خبرې کیږي نو بیا دا عمل متاثر کیږي صرف سیاسي پوینټ سکورینګ ضرور وو هلته کې الیکشن را روان دی په جولای کې زما خپل تاثر دا دی چې د حکومت چې کمال کارو د هغې زیات کوشش د سیاسي مفاداتو د حاصلولو دپاره بیانبازي او سټېټمنټس ورکولو د وزیرستان په دې نظر کې
تاسو کله اخیری ملاقات د منظور خان پښتین سره شوی وه نو هغه وویل چې راغه کم کسان چې جوبل شوي وو د خړ کمر په پیښه کې نو هغه هسپتالونو ته نشي راتللی نو څه ګڼی چېرې تاسو فوج سره په دې اوله خبره کړې وه دغه جوبل کسان هسپتالونو ته راوړلو او اوس راوړی شوي دي که نه
کوم حدا پورې د منظور پښتین صاحب خبره وه هغه بالکل ویلي چې په وزیرستان کې ډېرو ځایونو کې داسې کسان شته چې هغه جوبل دي خو هغه د یا خو د کرفیو په وجه باندې بار نشي راوتی بنو ته یا پېښور ته علاج دپاره او یا هغې سره دا فکر دی چې که روزونو گرفتار به شو نو هغه مسله ما فوري طور باندې سیول حکومت سره هم ورسوله او فوجي مشرانو ته هم مونږ خبره ورسوله او مونږ ته د فوج طرف نه دا تسلی راکړی شو هغه ټایم کې چې مونږ په دې باندې فورن اکشن والو. بل چې کوم هدا پورې دغه تعلق دی د کرفیو نو هغه په چې کله زمونږ ملاقات وشو نو دا خبره د ریکارډ ده چې زمونږ چې کله پی ټی ایم سره ملاقات وشو دا هغې ماښام نه چې دی نو هلته د شپې نه هلته کرفیو بیا ختمه شوه او بله ورځ د کرفیو وه او دغه هم ختم شو. دا انټرنیټ او په ټلیفون باندې کومه پابندي وه دا هم بحال شوه چې رابطه کولو کې اسانه شي. نو زه خدا ګڼم چې دې سلسله کې کوم پیشرفت شو نو هغه ښه پیشرفت وو او پی ٹی ایم طرف نه ماته بیا دې باندې شکایت یا تحفظ نه دی راغلی.
بیرسٹر صاحب ډیر مننه د ډیور ریډیو سره د خبرو کولو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا د ویزې لپاره خواست کوونکو څخه به اوس د هغوی د ټولنیزو رسنیو ایمیلونو او ټلیفون نمبرونو د معلوماتو غوښتنه هم کیږي او د معلومات به د تیرو 15 کلونو دپاره چې دی دغه ټولنیزې رسنۍ کارولی دي دا معلومات به ورکوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار عدنان رشید راکوي.
د امریکا خارجه دفتر وای هغه کسان چې د امریکا ویزې لپاره درخواست ورکوي هغوی به اوس په خپل ویزا درخواست کې د سوشل میډیا اکاونټونو، ایمیلونو او د خپل ټلیفونونو د نمبرو تفصيلات هم شریک کوي. د نوي قانون تر مخه کڅوک د ارزي ویزې لپاره او یا د مهاجرت یعنی امریکا ته مستقل راتللو لپاره درخواست ورکوي نو هغوی به د تیر 15 کالو په وخت کې د خپل ایمیلونو، د ټلیفونونو نمبر او د سوشل میډیا اکاونټس چې فیسبوک، ټویټر پکې شامل دي تفصيلات په درخواست کې شریک کوي. دغه نوی قانون وړاندیز تیر کال یعنی 2013 کې د مارچ په میاشت کې شوی وو. دا د صدر ترامپ د انتظامیا د پالیسۍ برخه ده چې غواړي امریکا ته راتلونکي مهاجرین او سیلګري چان کړي چې ترهګر او سخت دریځه خلک هیواد ته رانشي. د امریکا خارجه دفتر چارواکی وای دغه نوی قانون نه به لک تر لګه هر کال 15 میلیون خلک متاثر کیږي کوم چې امریکا ته د راتللو لپاره د ویزې درخواست جمع کوي. البته د نورو هیوادونو چارواکی او سفارتکاران به د دینه مستثنا وي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د خارجه دفتر د یو چارواکی د خلیل کی قامی سلامتیا زمون اولنۍ ترجیح ده او د سیلګری او د مهاجرت ویزې لپاره جمع شوی درخواستونه د سخت سکیورټی سکرینینګ یا امنیتی سارنې نه تیر اوزی. د دغه چارواکي په وینا ادارې هر وخت دا کوشش کوي چې دغه سارنه نور هم سخت کړي چې د امریکا وګړو ژوند خوندي کړي او د دغه ترڅنګ په قانوني توګه امریکا ته راتلونکي خلکو سره مرستې وکړي. د ویزا لپاره درخواست ورکوونکو نه به دا هم پوښتل کیږي چې آیا د هغوی په کورنۍ کې خو څوک په ترهګرۍ کې ککړ خون نه دی پاتې.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. پاکستان کې ماحولیاتي بدلون هم په د خلکو په ژوندونو باندې ډیر لوی اثرات غورځول شروع کړی دی. پاکستان د پنړۍ کې په هغه لسو ملکونو کې په 8 نمبر دی چې د ماحولیاتي بدلون د اثر نه به تر ټولو زیات اثر اخلي او د خلکو ژوندونه به هم متاثر کیږي. په بلوچستان کې هم په دغه حوالې سره یو دستور شوی ده چې څنګه په د ځنګلاتو د
کټای مخنیوي وکړی شي. تفصیلی رپورت دیو خبريال حمید سمسور ناورو.
د موسمی بدلون د منفی اغیزو د کمول لپاره د ملګر ملتونو د نړیوالې ادارې په مالی مرسته باندې د ځنګلاتو د خوندي کولو او نور د دې کچا د غزولو لپاره د ریډ پلس په نامه باندې دغه پروژه په بلوچستان کې هم پیل شوله. په دغه سیمینار کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو د څنګه ماهرینو هم ګډون درلودي. د ځنګلاتو د څنګه ماهر ګوهر علي ویل چې پاکستان په هغو هیوادو کې شامل دی چې دلته چاپیریال له موسمي بدلون څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی.
یره د دې د منفي اثرات یو عام وګړي هم محسوسول شي. زمیندار دي او عام وګړي دي په دې خبرو باندې پوهیږي چې هغه فصلونه چې کوم با وړاندې په یو ټایم را رسید اوس په بل ټایم را رسی بارانونو هغه خپل ټایم ټیبل تتر بتر شو. په کومو میاشتو کې چې په بارانونه کېده اوس په هغې کې نه کېږي او چې په کومو کې به کېده په هغې کې نه کېږي او چې په کومو کې نه کېده هغې کې کېږي. نو دې سره ډېر نقصانات کېږي لګیا دي او د دې خچدا چې په روان وخت کې د نقصانات زیات شي کوم دی چې مخنیوي ونکو.
د بلوچستان د ځنګلاتو د ژغورنې د څنګ ډیویژنل کنزرویټر نیاز کاکړ بیا وویل چې د دې لپاره به ګړندی ګامونه اخلو.
درخت نه کاټنا ہے کیونکہ انساني زندگی کا بقا کا سوال ہے.
دا د بشر د ژوند د خوندیتوب پښتنه ده. په سیمینار کې ګډونوال وویل چې د موسمي بدلون د اغیز د کمول لپاره به دوی کوټلي ګامونه اخلي.
ریډ پلس هم د دې خبرو د مخنیوي لپاره د دنیا د عالمی ترقیافته ملکونو د طرف نه یو نظام ترتیب کړی دی چې د هغې په مده سره موږ د شته ونې د دې حفاظت وکړو او نورې ونې دا یو علاقه مطابق چې کوم بوټي الته لګی دي شي کوم ونه الته لګی دي شي وکړو څومره زیاتې ونی وکړو نو دا خطرې نه مونږه بشکې دي شو او د دې مخنیوي کولی شو.
په سیمینار کې ګډون کوونکو وویل چې په چاپیریال کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس ولس پیسه د کچا د رښتو کولو لپاره په زیات شمیر باندې د درختو ولګولو ته اړتیا ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری ډو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دي نه پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي دي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی ویل یا بکین سر وږي دي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي دي.
ځان تکړکې حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.